خبرداري ورکړی چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو میرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 109 زره ډېرې، د شری له 12 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده. وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنه شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښې کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نه 14 سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د 10 سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې گیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونه پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي. د منګوري بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده، ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلې، په الله مې قسمې که ما سهار چای څکلې زه راغلم دې احتجاج لا د جری سیند ته ګورم د دې ناغه کړي کې واغ اصلي کې راځي د هغې وجه در زه رسېدلې خو زه د الله په کړونه اچارم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وی چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو به ساتت دادی ما هغه دومره کړي کې وستې دي چرته اسمانه پورې غتلې دي هغه کړي کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي، ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې وادو 15 شپږ تر دې ریسک راغلی په وردیانو کې رالو خپل بوټان وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ سره هم نو.
د پیښې په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تاثیر بابوزی د تاثیر خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی، د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان IOM ویلي په وروستۍ اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه سازمان په اکسپانه په راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل اکسپانه خپور کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 8300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له 6000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بې اسناده دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تېرو 2 اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل 6 کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم روسیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی.
پولیسو گرفته کو برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو موږ او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پراره سیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آند روډي د خړلو پیسې نه درلودي، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار او اوس له سخت بیوزلی سره مخامخ نه کار لرو نه روزګار. د دولت هیله لرو چې باید له راستنه شوی کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 1,00,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د 2 ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 6مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي. چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډیر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل دا سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې دیو انتک پلورونکي به غږ پیلېږي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه اورو.
مشکل اس مما صرف خدا پویا کده نمیتونیم دین شرایط
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي و د چوینو غختل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل انتیک سیزونه بای اخیستل خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات لاسي صنایع ډبرې پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 691 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونې مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
تاسو لا پیغامونو
محمد علامه افغان ما د کندوز د ګلټېپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوې او نه کوم مشکل ول راغلی دی موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالی صحا د شمالی وزیرستان نه رهلی کډوالو صحیم مونږ د شمالی وزیرستان نه رهلی کډواری چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالی تر کډول شویو خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي نو له حکومت له خوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي خوراکي ټوکو خیمه او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي چې کوم مرسته زمونږ سره کېدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زمونږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کنه چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم، او البته نو شو وخت دې کم نه نو شو کولای چې خو
بیرته به راشو چې دا خو غواله پکې پڅکی وو، تری خواله پڅکی وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو، فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کې چې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. د دې پرسان کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب فاکلټه کې ومه، دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود، خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګه کې، بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې هم درلود، اوس هم درلود، خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه داسې احساس کوم چې غز ډیر زیات چې دوسته و زده کړه و یا اندازی پوری که دیسی مونه ارسه و یا خوب بیا و بختارا و اسم کلا جید خپل فراغت کلا چه و اسم یم خپل مطالعات ادامه برکم، این از ما تشویق و رول زوران تدادا چه همیشه که چیر مون مطالعه و نرو او در خپل مسلک لکه لری که هم لری فاتکی گو باید خپل اصلی مسلک هیت کو لگ لگ مطالعه باید و لرو تر سو چه دا خپل غاستی مسلک نه سړی لري پاتې نسی.
ورسله دی چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعیت هم دغه سي ده، خپل وسې ماس دونه در ځکه په حالت کې ده، او دغه دې په څنګه کې آمادګی لرل لږ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم، او زه دا غوښتم مشوره او زوارانو ته کدو کدرونو ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کتیر مسلک لري هم پاتې سي، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولای شي، چې هر چې تکولای شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعه لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم، هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري، سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل په عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چیرې مونږ خپل مسلک نه نه لري سوی نو بنا مونږ کولی شو چې خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تموابو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته وو نو هلته زما مور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخي نو زه چې ډېر وړی کوم درې کلان ما پلار لاسه وکړی نو زما مور زخت علاقه مندي ته چې زه باید ډاکټر شم نو دا هغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ وزده پر ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا کله چې دغه ضرورت پیښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې د هغه مشکل ته زه رسېدګي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یارې په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړی چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانانو ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه تیر کړم چې پلار الله سوار کړ بیا موږ مهاجر شو پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دغه لیسې نه زه فارغ شوم په 1947 کال کې. البته په 1947 کال کې چې زه فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې هغه امتحان ورکې نو په هغه وخت کې 1947 کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم دغه وروسته په 2001 کې د طب د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب په خپل ته وو کاروي بیا دغه وروسته بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات او ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وو بخښه یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشرور د لاسکرن وو یعنی مون تر هم ماماګان د کورو دانه او مون سره زخت ډیر همکاري درلود خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګ کې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند کوي په مهاجرت غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوي یا یو تیر ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیښي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګانو باندې سره نو یې مونږ مشهور او نور دوستان نو بینان مونږ پرینو خو چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مده بل وخت قارین بافی کوله ز خپل ما ورته میمو خوین دی میو امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام من طالب کوله اول خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخشي قارین بافی مولا چا ستکړه
قارین بافی تا افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې به قارین زده کوله الله تعالی موږ هم سره غوونه موږ کې لګاوو چې وګورئ سره موږ ماده قارین بافی زده کړی الله تعالی هغه کې مکتب هم صرفای هم یما دا مکتب هم صرفای هم د دې په څنګ کې وي به قانون نه مکه شروع کړي وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دریمیاستو کې قارین بافی زده کړی بیا دا په څنګ کې ما قارین بافی د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې زوړم ته یو ښه شرط ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین بافی می کوله هغه په سنگ کې به ما یعنی نه هم سنگ کې مکتب کې به زوم زشم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لري زائد هغه زائد ته بس په خپل اتلم قالین تار به میراول عام ذات او نور خلکو بل اخر اوړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته به میراول تقریبا ډېر سلوي خلکو نور ته به ورکول وګوی ته به چکل ورکول اوسه کې مشه هغه راته پاتې کیده او د دې په سنگ کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطیره ولا هدف مې دې مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک اوسو او هیڅ کله باید مایوس نه اوسو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره وګور کې فولاد لري جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وروته دا مشوره وکړم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول ورونم دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داده بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعتو کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مو جوړ کړی بلم په تپ کې هم هم حاصل د تپ ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو ځې ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وی
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولګات ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت ته لک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بیره اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړه نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو دې مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله پاغ واکه په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په واکه چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ د قالین کار کولای یعنی ډیر سخت ژوند و
شریقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو له خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګه کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافيان وته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت آمده ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سو چې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب جناب شیبر صاحب د تاسو سره بیخي تاسو خبر سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو چې څومره چې معلومات تاسو مرې مونږ ملسم لري اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت ته امام منفي ټکي وي، زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه وي. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمونږ یو نیم شاسونه اکثرا ولس هم پېژني، تاسو ټولې پېژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې قدوم باندې تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړه به وو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې اوسېده، هغوی سره به حمایت همکاري به یې کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما غوښتنه د خپل ولس د خاص د قدرونو نه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زعیم ځان ته انتخاب کړئ. تاسو خپله د کور زعیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خبر احساس خبر وطني لري احساس د وطن دوستي لري، او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور فکر رواني، زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم لري. ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري، خو ته خو پټېږې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې، خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده معنا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې له مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرد آباد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي، عالم واوسي، او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالبه خاطرې خو مونږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په پوهنتون جوړېده، یعنی په دې کې مونږ داسې عزیزان یو مونږ او دوست وو چې به ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني، ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې، غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو. نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکوو، راځه چې موتا سل جرب دما 200 جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په ټول عالم کې چېرته، ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته زندگی کې باید څنګه باید جوړ شي، کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
وبخشئ، تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه و لدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غاصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه مونږ تا ته هم درکوو، صدیقي ته هم 200 جرب ته، صدیقي سل جرب ته، راځه د پوهنتون هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته د پوهنتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرب مځکه ترلاسه کړي. نو دا دغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کی هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیرو 300 جرب مزکا بلا سلام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښو کې دا اندر سړی په موجودیت دیونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخ ته مزکه غاصب وکړي بیا هم مو کولای چې د دې غاصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاصب تاریخ دا غاصب افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته زه چې دا غوې چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د څه معاملات زده کړی خله جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دبان یاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند کې برته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو امغه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې وو موقف یې مو اکثره نه مو کوټه براتله امغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه کوم سره دلو تسيب هم سره دلو هغه مينه هم
دامه تردی پوری او بخشیدم تردی پوری در تاسو ده خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاسي او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سنت مکتب یا د مکتب وي ته باید درستګیو کولای سم خو داغه نه لوس کړی چې د افغانستان او تونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کی یا زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسطه تاوان او مشکل وای هم کا زما په واسطه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غدوسان جما سره ماته ما دوستان دي کی زی پیسې نه ممکن نه پیسې نه باید روس سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوړې کوم زخت دې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواجه وي چې اقتصادي راکسونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور په خدای کاچا کله کله ما اوخه دغه سر روانې او د سګور ما زور ته امداري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې خو د باندې زړه ډیر زوړې کومه زخت ډیر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نه ویل تب نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپ ته مو یې دما ور کړی وای
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره د خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا بچای کاش ز خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کو کولې سوچې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوو سره به کومه کوله او وی ته بنرسیدګي کوله نو کچیر زی واقعا تب نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مال ولې در پر چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کوي چې واقعا هغه ته زړه هغه ته مفکوره هغه ته زړه چې هغه ته ولس چې کوم غوښتل لري یعنی هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې هغه کار مونږ نشو کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محاصرې لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده د لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کېدی شي هغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې که زه یې ډېر کوم
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
تاسو نه مننه دا اورېدونکو نه مننه ډېره مننه خیر اوسې
I'm not afraid.